تا این دم با رادیو آزادی بودین و بحث ما را دنبال کردین.
مخسن 9 بجې شوې زموږ غاګله آزادې رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې تاسو ته راپورونه او 25 دقیقې بحث وړاندې کوو، خو له هر څه مخکې خبرونه واوري. د هوا پیژندنې د ادارو د هیواد په 28 ولایتونو کې د واورو او باران د احتمال خبرداری ورکړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نن په یو بیان کې ویل چې سبا سه شنبه له کابل، کندهار، زابل، نیمروز، کندوز او کاپیسا پرته د هیواد په نورو ټولو ولایتونو کې د واورې ورېدو او د درنو بارانونو امکان شته. په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه د اټکل له مخې د 15 او 1.5 میلی مترو او د واورې کچه به د 10 او 1.5 سانتي مترو ترمنځ وي. په بیان کې په تودو سیمو کې د سیلاب د راوتلو اټکل هم شوی دی. د فراه، هلمند او کندهار په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې دوه اونۍ مخکې درانه بارانونه وشول او مرګونی سیلابونه یې وبهول چې لسګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفه ډله ادعا کوي چې وسله والو یې پرون په کابل کې په یو برید کې د طالبانو درې غړي ټپیان کړي دي. د ډلې نن پر خپل ایکس شبکې ولیکل چې دا برید 13 د کابل په 19 ناحیه کې د طالبانو پر یو پوسته وشو. د ملي مقاومت جبهه او د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم ډلې کله ناکله ادعاوي کوي چې ګنې په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو پر ضد حملې کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواک ډول دا ډول ادعاوي نشي تاییدولی. ایران وایي چې د خپل اټومي پروګرام د لانجې په اړه به د واشنگټن تر فشار او ګواښ لاندې خبرې ونه کړي. تهران دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د عراق له لوري له ایران څخه د برېښنا پر پیرلو د معافیت په لغوه کولو سره پر تهران فشار زیات کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی نن پر خپله ایکس پاڼه ولیکل، موږ تر فشار او ګواښ لاندې مذاکرات نه کوو. له دې یوه ورځ مخکې په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازولۍ په یو بیان کې چې پخلاینه ترې احساسېده وویل، تهران د خپل اټومي پروګرام لپاره د اندېښنو د لرې کولو لپاره ښایي مذاکراتو ته مخه کړي. ولسمشر ټرمپ د کب یهود په 14 له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل له ایران سره د دې لپاره چې اټومي وسله ترلاسه نه کړي دوه لارې شته، یا توافق او یا پوځي لاره. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو نن اعلان وکړ چې د امریکا حکومت له شپږو اونیو څېړنو وروسته د متحدو ایالتونو د نړیوال پرمختګ د ادارې یو اس ای آی ډی 83% پروګرامونه لغوه کوي. ښاغلی روبیو پر خپله ایکس پاڼه لیکلي، هغه 15,200 قراردادونه چې د لغوه کېدو پریکړه یې شوې لسګونه میلیارد ډالر پر هغو چارو لګوي چې امریکا ته یې ګټه نه رسیږي او حتی په ځینو مواردو کې زیان ور اړوي. روبیو زیاتوي چې پاتې نور نږدې 1000 پروګرامونه به له کانګرس سره تر سلام مشورو وروسته په اغیزمن ډول د بهرنیو چارو وزارت لخوا تطبیق شي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 16 د لوړې مراسمو وروسته په یو اجرایي فرمان کې د نوي ورځو لپاره د امریکا بهرنۍ مرستې وځنډولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایلان ماسک په مشرۍ د حکومتولۍ د اغیزمنتوب له ادارې څخه مننه کړې ده. د ادارې ته د دولتي لګښتونو د کمولو دنده سپارل شوې ده. او د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله نن تایلند ته ولاړه ترڅو هلته د 2015 کال د آسیا جام په روزنیز کمپ کې او په لوبو کې برخه واخلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په یو بیان کې ویلي دي چې د هیواد د ساحلي فوټبال ملي لوبډله په سی ګروپ کې د ایران، متحده عربي اماراتو او اندونیزیا له لوبډلو سره یو ځای ده. د 2015 کال آسیایي جام چې تایلند یې کوربه دی د مارچ په 16 پیلېږي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن شپه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. په دې اړه په یو راپور کې به لدې غونډې د خلکو هیلې واوري.
دوی باید په دې باندې خبرې وکړي. اول حل چې دی مونږ نه د زده کړو حق دی چې هغه وخستل شوی ده، که نجونې تعلیم ونه کړي نو پرمختګ به له کومه نه شي. دویمه چې دغه د دندې حقوق دي چې مونږ نه حاصل شوی دي.
د تورخم لاره د خصوصي سکتور له هڅو سره سره تر اوسه هم نه ده خلاصه شوې.
پاکستان طرف دا ویلې چې تاسو پوسټه م جوړوي، زمونږ سکتور خصوصي او تول چې دا په مونږ پورې اړه نه لري، دا به د دولت سره خبرې وکړو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي دي د افغان کډوالو شپږ کټګوري چې د سرشمیرنې پاڼې ولري کولی شي په دې هیواد کې پاتې شي. نور مطالب هم لرو په 25 دقیقې پروګرام کې. متحدو ایالاتونو ته د داعش ډلې د غړي محمد شریف الله د سپارلو په اړه بحثونه لرو.
دغه عملیات کوم چې د شریف الله د نیولو سبب شوی، دا یو مشترک عملیات و معلومات امریکایي استخبارات برابر کړي وو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته تکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نږدې 2 ساعته وروسته یا 2.5 ساعته وروسته د افغانستان په اړه بحث وکړي. امنیت شورا په یو بیان کې ویلي دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتونبایوا به نننۍ غونډې ته د افغانستان د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د دې غونډې په اجنډا کې په افغانستان کې د ښځو وضعیت، سوله او امنیت شامل دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وای نن دوشنبه په نیویارک کې د افغانستان په اړه ځانګړې ناسته کوي. په دې ناسته کې به د خزو، سولې او امنیت پر موضوعاتو متمرکز وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبایوا د شورا غړو ته د افغان خزو او نجونو د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د امنیت شورا له دغې علني غونډې وروسته د تړلو دروازو تر شا ځینې مشورتي غونډې هم پلان شوي. د دې شورا له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د روزا اوتنبایوا تر څنګ به د افغان مدني ټولنې یو استازي د شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات وړاندې کړي، خو د دغې استازي هویت نه دی څرګند شوی. په اعلامیه کې راغلي چې د غراز به په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د تمدید موضوع هم وڅېړل شي چې د رواني مارچ میاشتې په 18 نیټه پای ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په افغانستان کې د یوناما ماموریت غیر مؤثر بللې. امنیت شورا د غراز ویلي چې د دوشنبه د ورځې په ناسته کې به د افغانستان په بشري وضعیت، له دې هېواده د تروریزم په ګواښونو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو ترنګلتیاو، د اقلیمي بدلون لامل افغانستان ته پور پیښو غواخرو او د افغانستان بانک په کنګل شوی شتمنۍ هم بحثونه وشي. یو شمیر افغانان د ملګرو ملتونو امنیت شورا هیله لري چې مرسته کوونکي هیوادونه له افغانانو سره مرسته ته وهڅوي او دغه راز پر طالبانو فشار راوړي چې د خزو ځپونکو اقدامات پای ته ورسوي. د ننګرهار یو اوسیدونکو مصور ازادي راډیو ته وویل:
ځوانان بیکار دي، کار نشته، خلک غریبانان دي. باور کړه داسې خلک شته چې د روژه ماتي د هغه یو کپ ډوډۍ وسنه لري. منګ اکثره ډیری خويند یو ګوري د سرکونو باندې ناست دي، خو اران سوال کوي بچي ور په غاړه دي. باید په دې باندې جدي اقدامات وکړي، ځکه چې افغانستان له غټ ناورین سره مخامخ دي. او موږ د نړیوالو امنیت شورا ملګرو ملتونو څخه غواړو چې افغانستان ته زیاته توجه وکړي.
د خوست یو اوسیدونکو فاطمه الکوزی:
کدی باید په دې باندې خبرې وکړي. اول حل چې د موږ نه د زده کړو حق به چغاو خستل شوی ده. تر ټولو اهمه موضوع چې دوه اساسه، ځکه که نجونې تعلیم ونه کړي نو پرمختګ به له کومه نه شي. دویمه چې دغه د دندې حقوق دي چې موږ نه حاصل شوی دي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په اعلامیه کې راغلي تمه ده چې د دوشنبه د ورځې په ناسته کې بعد شورا ځینې غړي له طالبانو وغواړي چې د افغان ښځو ځپونکو اقدامات ودروي او له نړیوالو ژمنو سره سم عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. دغه راز دغه هیواد له پراخ بشري ناورین سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویلي د دې هیواد له نیمایي نفوس زیات 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د تورخم لارې د خلاصېدو لپاره د دوړو خواو د قومي مشرانو او سوداګرو د جرګې غړي وایي چې پاکستانی پولیساتو نن سهار په لنجمنه سیمه کې د طالبانو له لوري پر پوستې د کار لبیا پیل وروسته ډزې کړې دي. د تورخم دروازه نن د 13 پرله پسې ورځې لپاره هم بند وه. خلک وایي چې د دې دروازې بندېدو له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ کړې دي. عبدالله سپوږمۍ او په دې اړه نور تفصیل.
د تورخم دروازې د بندېدو او د افغان طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د جګړو په دوام د دغه دروازې د خلاصېدو لپاره د دواړو لورو د قومي مشرانو او سوداګرو د اکشن به ورځ د جرګې یو شمېر غړي ادعا کوي چې پاکستانی پولیساتو بیا ډزې کړې دي. د جرګې د پاکستانی لوري د دغو غړو په وینا دا ډزې وروسته له هغې شوې چې افغان طالبانو د جرګې د غوښتنې خلاف په لانجمنه سیمه کې د دوشنبه سهار بیا پر پوستې کار پیل کړی. دوی زیاتوي چې د پاکستانی استازو له مداخلې وروسته دا اقدامات بیرته درول شوي دي. له ډیورنډ کرښې هاخوا لوري ته د لندې کوتل اوسېدونکی او د یکشنبه د جرګې ګډونوال نیاز محمد شینواری ازادي راډیو ته ادعا وکړه.
نن سحر چې خلک تورخم ته لاړ افغانستان سایډ کوم سایډ چې پځای باندې پاس بیا مورچه شروع کېدل شروع شو او شاولو کار شروع کړی. خو پاکستان د طرفه وړې ډزې پوه شوې خو تر اوسه پورې لا هغه ډزونه نه یې شوي.
د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د تورخم دروازه نن د 13 ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده. د دې دروازې د خلاصېدو او د ستونزې د حل په هدف د یکشنبه په ورځ په تورخم کې د دواړو لورو د سوداګرو قومي مشرانو او ځایي اوسېدونکو ترمنځ جرګه هم وشوه او په دې سلا شوې وه چې اوربند به ټینګیږي او وروسته به دروازه پرانستل کیږي. خو په دې برخه کې لا هم کوم پرمختګ نه دی تر سترګو شوی. خو د جرګې افغان ګډونوال وایي چې د جرګې غوښتنې یې له طالب چارواکو سره شریکې کړې او راتلونکې ناسته کې چې لا یې دقیقه نیټه نه ده څرګنده خپله پریکړه اعلان کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي د پوستې د جوړولو په تړاو د جرګې د غوښتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
پاکستان طرف دا وویل چې تاسو پوسته مه جوړوي. زمونږ سکتور خصوصي ورته ویل چې دا په مونږ پورې اړه نه لري، دا به د دولت سره خبرې وکړو. نو مونږ رالو دولت سره خبرې وکړلې. دولت ته مو ویل چې دوی داسې پیشنهاد درلود چې دا پوسته تاسو مه جوړوي. دولت وایي چې دا زمونږ پالیسی ده، دا زمونږ کار دی، مونږ خپل مشرانو سره خبرې کوو چې پوسته څنګه چل کیږي، ځکه چې مونږ دوی سره مخکې دا خبره کړې ده، دا په دوی پورې اړه نه لري، پوسته زمونږ ده.
د تورخم تړل کېدو سوداګري او عام تګ راتګ هم له سختو خنډونو سره مخ کړی دی. ضیاءالحق یو افغان سوداګر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نو ځان خو تاسو ته معلومه خبر ده چې خو تا کوم گاڑی چې ولاړ دی، کوم موټران چې ولاړ دی، کوم سبزی چې ولاړ دی، هغه ټوله خراب شو. نیمایي ما خو بیرته وګرځوله او د بلې لار نه بس امکانات نه کیږي. یو لار بل د غلام خان ده، غلام خان په نام باندې خو ته ده خوست مونږ تاسو خوست ولایت سره نښتې ده. نو په هغه لار باندې هم چراغ کیږي، نو کراګان او هر څه سره اوچت دي.
نو ما وړل چارواکو غواړي چې د لارې خلاصې دو پر سر د دواړه لوري ژړ هوکړې ته ورسیږي څو د نورو زیانونو مخنیوی وشي. د تورخم لارې د بندېدو او د دغو نښتو له امله ډېری ځایي اوسېدونکي هم له خپلو کورونو بې ځایه شوي. ناروغان او مسافر جدي ستونزو کې دي او د دواړو خواوو سوداګرو ته هم درانه تاوانونه اوښتي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دروازې له تړل کېدو وروسته په وقفهیي ډول درې پرله پسې شپې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ درنې نښتې هم وشوې چې له امله یې دواړو لورو ته مرګ ژوبله هم واوښته.
د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي شپږ کټګوري افغان کډوال چې د سرشمیرنې پاڼې ولري کولای شي په دې هیواد کې پاتې شي. د دې وزارت د کډوالو او بهرنیو وګړو د مرکز رئیس ویلي چې دا پریکړه په ایران کې د افغان کډوالو د قانوني کولو لپاره یو پراخه هڅه ده.
ل ایران د ټولو افغان کډوالو د وستلو د محلويش د ورستۍ نیټې ل رانګ دي کېدو سره د دې هیواد د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې شپږ کټګوري افغان کډوال چې د سرشمیرنې پاڼه ولري په دې هیواد کې به د استوګنې اجازه ولري. د ایران اسنا اژانس پرون یک شنبه د مارچ 9 د دې وزارت د کډوالو او بهرنیو اتباعو د مرکز د رئیس نادر یار احمدی له قوله راپور ورکړی چې دا پریکړه په ایران کې د افغان کډوالو د قانوني کولو لپاره پراخه هڅه ده. نوموړي ګواښ کړی چې د 1401 لمریز کال د حمل له لومړۍ نیټې وروسته به هیڅ افغان کډوال له قانوني اسنادو پرته روغتیایي مرکزونو او د استوګنې د سیمې په ګډون ټولو اړینو خدمتونو ته لاسرسي به برخې شي. خاغلی احمدی د شپک ډوله کډوالو پات کېدو ته په اشاره ویلي په دوی کې یو هغه جوړه خاون او میرمن چې یوې له دوی د ایران د کډوالۍ کارت ولري او یوې هم د سرشمیرنې پاڼه ولري دغه راز په دوهمه ډله کې هغه کسان شاملېږي چې خاون یا میرمن د سرشمیرنې سند ولري او یا هم د کډوالۍ د کارت لپاره نوملیکنه کړې وي او یا هم د دوی اولادونو څخه یوې د سرشمیرنې پاڼه ولري. نوموړي ویلي چې په درېمه ډله کې هغه کسان دي چې پاسپورت ولري خو د ویزې مودې پای ته رسیدلې وي. دغه راز هغه کسان هم په ایران کې پاتې کېدای شي چې د کارت جواز ولري او د سرشمیرنې پاڼه هم ترلاسه کړي. خغلی احمدي ویلي په پنځمه ډله کې د افغانستان د تیر حکومت پخوانی دولتي کارکونکي او نظامیان شامل دي او شپږمه ډله هغه کسان دي چې غواړي خپل پخوانی تابعیت لغوه کړي او د ایران تابعیت واخلي. د ویلو ده چې د سرشمیرنې پاڼه لنډمهاله سند دی چې د ایران حکومت په وروستیو دریو کالو کې د بې اسناد افغان کډوالو د پیژندنې په هدف صادر کړی و. د ایران د کورنیو چارو وزارت دا اعلان په دې هیواد کې د افغان کډوالو د هرکلی او اندېښنې سره مخ شوی. په ایران کې میشت افغان کډوال حفیظ چې په تهران کې کار کوي وایي د پاسپورت موده یې پای ته رسېدلې او ورته ویل شوي چې دا هیواد پرېږدي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
اوس وخت کې زموږ وضعیت ډیر خراب دی. زموږ سیم کارتونه قطع شوي، کار نشو کولای، کې حساب نشو خلاصولای، ډوډۍ نشو اخیستلای، کور بیرون نشو وتلای. له دې هیواده د اخراج له خطر سره مخ یو، ځکه موږ یې ځواب کړی یو. کله چې انسان ډیپورت شي ټول ژوند یې ګډوډیږي.
خو یو افغان مدني فعال لیدا مینی چې په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله او د خپل ویلور د تداوی لپاره ایران ته تللی وای، دا پریکړه په ایران کې د دوی پاتې کېدو ته زمینه برابروي.
موږ دلته په ایران کې د استوګنې ټول قانوني اسناد لرو، ټوله کورنۍ مې پاسپورټونه او ویزې لري، او زه چې د پنځم ځل لپاره هم واجد شرایط وم، د ویزې موده یې راته وغځوله، ځکه چې زما لور دلته تر درملنې لاندې ده او ما په افغانستان کې چې مدني فعالیتونه کول دا به زما لپاره خطرناک وي چې بیرته خپل وطن ته لاړ شو. دا ډېره ښه پرېکړه ده، خو چې دوی په دې خپله خبره ودرېږي او شرایط په همدې ډول برابر کړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د سرشمیرنې پاڼې یوازې د روان لمریز کال تر پایه د باور وړ ده او له دې وروسته به یې موده ونه غځول شي. د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی په دلوي میاشت کې ایراني رسنیو ته ویلي و چې اوس مهال په ایران کې شاوخوا شپږ میلیونه بهرني اتباع ژوند کوي چې ډېری یې افغانان دي. لبل اخوا د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM اعلان کړی چې د تیر 2024 کال د جنوري له میاشتې تر ډسمبر پورې له 1,200,000 څخه ډیر بې اسناد افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په ایران کې بې اسناد افغان کډوالو په وار وار د تاوتریخوالي او اجباري اخراج په ګډون د بېلابېلو محدودیتونو له امله شکایتونه کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان اړوند نور مسایل هم لرو چې وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس نړیوال مسایل. سعودي عربستان به سبا د امریکا د متحده ایالاتونو او اوکراین ترمنځ د خبرو اترو کوربه وي. دا خبرې وروسته له هغه کېږي چې د فبروري په 28مه چې کله د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي واشنگتن ته ولاړ، له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره لفظي شخړه پیښه شوه. په دې اړه جزئیات حسین احمدزی وړاندې کوي.
سعودي عربستان ښایي د دې خبرو لپاره ډیر مناسب نه وي، په ځانګړي ډول وروسته تر دې چې په سپین مړۍ کې نږدې دوه اونۍ مخکې لانجه وشوه. خو سعودي عربستان د خپل قاطع ولیعهد محمد بن سلمان په مشرۍ د کیف او ماسکو ترمنځ د سولې خبرو لپاره وار له مخه زمینه برابر کړې ده او ښایي د امریکا او روسیې د مشرانو د خبرو لمړی کوربتوب وکړي. دلته هغه څه دي چې باید پوه شي چې ولې دا غونډه په سعودي عربستان کې ترسره کیږي او دا هیواد په کې څه نقش لري. دا پوښتنه هم شته چې ولې دا خبرې کیږي. امریکا او اوکراین چارواکي به د زلینسکي، ټرمپ او د امریکا ترمنځ د سپینې ماڼۍ د اول دفتر له غونډې وروسته سره وګوري. ټرمپ د فبروري د 28مې غونډې پر مهال زلینسکي ته په غوسه سره نصیحت وکړ، ویل چې تاسو د درېمې نړیوالې جګړې سره قمار کوئ او هغه څه چې تاسو یې کوئ د هیواد لپاره خورا بې احترامي ده. زلینسکي په پای کې پرته له دې چې له امریکا سره د اوکراین د نادره منرالونو په برخه کې موافقه لاسلیک کړي، له واشنگتن څخه ستون کیف هیله درلوده چې دا تړون به د متحده ایالاتو دوامدار جریان ډاډمن کړي. هغه پوځي ملاتړ چې اوکراین ورته په بیړني ډول اړتیا لري، ځکه چې دا په هغه جګړه کې چې د 2022 کال په فبروري کې د مسکو له بشپړ یرغل وروسته پیل شو، له روسیې سره جګړه کوي. دا خبره تر به چیرته تر سره شي. سعودي عربستان بارانه چارو وزارت د جمعې په ورځ په بیان کې د خبرو اترو ځای جده یاد کړ. دا روښانه نه ده چې ولې د ریاض پر ځای جده غوره کړی. البته په تیرو وختونو کې هم جدي خار د نورو ډیپلوماټیکو غونډو کوربتوب کړی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت ویل چې سلطنت به د اوکراین د کړکیچ د پای ته رسولو لپاره د تلپاتې سولې هڅې ته د پام ورکړي. د دې وزارت په وینا سعودي عربستان په تیرو دریو کلونو کې د دې موضوع په اړه د ډیرو غونډو په کوربتوب سره د هڅو ته د پام ورکړی دی. څوک به په دې خبرو اترو کې ګډون وکړي؟ زلنسکي د جمعې په ورځ ویل چې موږ د خپلو هغو شریکانو سره چې سوله غواړي او زموږ په څیر یې غواړي کار ته دوام ورکوو. دلته به په اروپا کې ډیر کار وشي. له امریکا سره به سعودي عربستان کې موږ د سولې د چټکولو او د امنیت د بنسټونو د پیاوړتیا لپاره یوه غونډه کې برخه اخلو. زلنسکي په آنلاین ډول لیکلي چې دغه د دفتر مشر اندري یارماک، د بهرنیو چارو وزیر اندري سهبیا او د دفاع وزیر رستم امروف په ګډون یو ټیم به چې سعودي عربستان ته سفر کوي په دې خبرو اترو کې برخه واخلي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو به د اوکراین په اړه د خبرو اترو لپاره د امریکایي ټیم مشري وکړي او له شهزاده محمد سره به هم وګوري. سهبیا د جمعې په ورځ د خبرو اترو د مخه له روبیو سره هم خبرې وکړي. سهبیا د رغنده هڅه وبلله. د بهرنیو چارو وزارت څخه په دوه جملو کې ویل شوي چې روبیو ټینګار وکړ چې ولسمشر ټرمپ هوډ لري چې ژر تر ژره جګړه پای ته ورسوي. ټینګار وکړ چې ټولې خواوې باید د دوامدار سولې د خوندي کولو لپاره ګامونه پورته کړي. ټرمپ خپله د یکشنبې په ورځ د خبریالانو سره د خبرو پر مهال دا وی ځواک په یو الوتکه کې ډیر خوښ کړکیدم. ټرمپ ولز فکر کوم چې تاسو به بل اخره او شاید په لری راتلونکو کې نه په دیونه کې به له سعودي عربستان څخه ځینې اخی پایل ولري. ټرمپ لام د جګړې د بندولو لپاره د سولې یو ډول تړون ته پرسیدو تمرکز کوي. که څه هم ټرمپ د پوتین په وړاندې نرم چلند کوي، خو په دې وروستیو کې د اوکراین په خلونو باندې د پرلپسې بریدونو له امله د روسیې پر وړاندې د نوي بندیزونو ګواښ هم وکړ. که اوکراین او امریکا د ټرمپ لپاره د منلو وړ یو ډول تهم ته ورسیږي، اروپا به څنګه شي؟ ځکه چې اروپا له دې خبرو اترو ګوښه شوې ده. اروپایي ټولنې تیرونی موافقه وکړه چې د دې قاهرې دفاع به پیاوړې کړي او د امنیت لپاره به په سلګونو میلیارد یورو ځانګړې کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د جرمني احتمالي راتلونکي صدر اعظم د افغان کډوالو د داوطلبانه منلو د پروګرام د ځنډولو او د کډوالۍ د سختو سیاستونو د پله کېولو خبر ورکړی دی. فریدریش مرتز تازه په یو خبري غونډه کې ویلي دي چې له خپل احتمالي ائتلافي شریکانو سره په دې اړه موافقه کړې ده. په جرمني کې یو شمېر ډېر افغان کډوال او هغوی چې په درې مهمو هېوادونو کې د هېواد ته د لیږدو په تمه دي وایي د جرمني نوې حکومت باید په افغانستان کې د بشري حقوقو ښکاره سرغړونې له پامه ونه غورځوي.
د جرمني احتمالي راتلونکي صدر اعظم اعلان کړی چې د افغان کډوالو د داوطلبانه منلو برنامه به ودرول شي او بل نوې هیڅ برنامه به پیل نشي. فریدریش مرتز د مسیحي دیموکرات اتحاد سی دی یو مشر او د جرمني احتمالي صدر اعظم تازه په یو خبري ناست کې ویلي چې د هغو کډوالو لپاره به د کورنۍ او د یو ځای کېدو پروګرام بند کړي چې فرعي ملاتړ یې ترلاسه کړی. د پناه غوښتنې وضعیت یې بشپړ نه دی، خو یوازې د خپل هیواد د بې ثباتۍ له امله جرمني کې منل شوي دي. هغه زیاته کړې چې له احتمالي ائتلافي شریکانو سره هوکړې ته رسېدلی چې پر غیر قانوني کډوالۍ لا سخت محدودیتونه ولګوي. ښاغلي مرتز ویلي چې د دې هیواد په پولو کې به د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد شي او جرمني به خپلې پولې لا تر سخت څار او کنټرول لاندې ونیسي څو غیر قانوني کډوالي کمه کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوال چې په جرمني کې دي او هغوی چې په درېیمو هیوادونو کې د انتقال په تمه دي وایي چې د جرمني نوی حکومت باید په افغانستان کې د بشري حقونو ښکاره سرغړونې له پامه ونه غورځوي. یو افغان کډوال سید اکرام چې په پاکستان کې جرمني ته د کډوالۍ قضیه لري ازادي راډیو ته وویل:
زه درې کاله انتظار وم چې جرمني به څه وخت زما د کډوالۍ قضیه تاییدوي، خو پرون مې واورېدل چې دا برنامه ژر بندېږي. دا زموږ لپاره ډېر ستونزمن دی، ځکه موږ بله هیڅ لار نه لرو او افغانستان ته هم نشو تلی. د جرمني نوی حکومت باید په دې پوه شي چې په افغانستان کې حالات ښه نه دي او د بشري حقونو سرغړونه لا هم هره ورځ دوام لري.
حلیم همراز چې مخکې د جرمني قبولیت ترلاسه کړي او اوس په پاکستان کې د هیواد ته د لیږد په تمه دی وایي:
باندې کې مخورم د کشور
سره له دې چې مرکه مې بشپړې شوې او د ویزې په تمه یم، خو بیا هم زیات اندېښمن یم. موږ له فشار ډک ژوند تیروو. اوس به وګورو چې څه پریکړه کوي او هره پریکړه چې وکړي خامخا به یې عملي کوي.
فرید ریش امرتس چې د جرمني په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د بریالي ګوند مشر دی په خپلو خبرو کې ویلي چې د جرمني فدرالي پولیسو ته به لا زیات صلاحیت ورکړل شي څو هغه غیر قانوني کډوال ونیسي چې د شړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. ارشاد عظیمی یو افغان کډوال دی چې په جرمني کې د استل کېدو له ګواښ سره مخ دی. ازادي راډیو ته وویل
زه په ایتالیا کې ثبت شوی ګوتې لرم. دوه ځله مې مرکه کړې او وروستی ځل د جرمني د پریښودو امر راکړل شوی، خو د ناروغتیا له امله درې میاشتې مهلت راکړل شو. زه ډېر اندېښمن یم ځکه نوی صدراعظم به کار پیل کړي او د کډوالو ضد پلانونه به عملي کړي.
د یادولو وړ ده چې د افغان کډوالو دوه الوتنې چې د جرمني د پارلماني ټاکنو وروسته د تخنیکی ستونزو له امله ځنډېدلې وې، بلاخره د فبروري په 15مه او د مارچ په 4مه یې الوتنه وکړه چې په ټولیز ډول یې 215 افغانان له اسلام آباد څخه برلین ته انتقال کړل. د ډچ ویلا د راپور له مخې د جرمني د مسیحي سوسیال او مسیحي دیموکرات ګوندونو سیاستوالو چې په وروستیو انتخاباتو کې زیاتې رایې ترلاسه کړي، د ځینو ایالتي وزیرانو په ګډون په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د انتقال له دوام سره مخالفت کړی او هم مهاله یې د افغانانو د ایستلو د اسانتیاو لپاره د لا زیات کوښښ غوښتنه کړې. د جرمني ویلت امسون تګ ورځپاڼې مخکې راپور ورکړی و چې له 2020 کال راهیسې جرمني ته 15,000 او 1500 افغان کډوال له پاکستان څخه لیږدول شوي او 3000 نور په شرایطو برابر لا هم د هیواد کې د بیا میشتېدو په تمه دي. د جرمني د فدرال احصایې د ادارې د معلوماتو له مخې تر 2024 کال پورې په جرمني کې د افغان کډوالو شمیر لږ تر لږه 4,240 ته رسیدلی دی.
facebook.com/azadiradio
قدر منوریدونکو په څو شیبو کې به په 25 دقیقې پروګرام کې به هم زه احمد دکل ستاسو کوربایم، خو له هغه مخکې یو ورستای راپور لرو. په خوست کې د کرکټ د بیټونو د جوړولو په یو کارخونه کې 150 کسانو ته د کار او مزدوري دایمي زمينه برابره شوه. په دې کارخونه کې چې شاوخوا 3,000,000 افغانۍ لګښت پر راغلی، په منځني ډول هر ورځ 50 بیټونه جوړیږي او مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې که بازار کې اړتیا ډېره شي نو تر دې زیات تولید هم کولای شي.
په خوست کې له 2 کلونو راهیسې د بیټونو د جوړولو یوه وړه کارخونه فعالیت لري چې د دې کارخونې د مسؤلینو په وینا په دې ځای کې 15 کسانو ته د دایمي کار او مزدورۍ زمینه برابره شوې ده. دوی وایي په دې ولایت کې د کارخونو او فابریکو ډیرښت او خلکو ته د کاري فرصتونو زیاتېدل په دې پورې اړه لري چې خلک د بهرنیو هغه پر ځای خپل داخلي تولیدات وکاروي. د یادې کارخونې مالک محمد رحمان مشال راډیو ته وویل
تقریبا 12 نفر سره مصروف دي چې لله الحمد د بیدیا مسافرین داخله خلکو شوي دي، زنه د کندو، زنه د مختلف، زنه د خود اس مختلف خلک سره دي نه
مخبل الحمد ډېر خوري پرې کوو بیډو مونږ خبر جوړاو بیا هم کمی ډېر ټیټ ډېر خاګو ته ویر کو نو بیا هم خلک ډېر سره نه وته خای دي.
د کارخونه کارګر په اوس وخت کې د بیکاری کچل وړه ده. دا ډول وړې کارخونه د دوی د بوختیا او لپاره خې بولیا او زیاتوي د لګې زیات تنخوا سربېره په دې کارخونه کې کسب او حرفه هم زده کوي. دوه تر کارګرو ثواب خان او سید ولی ویل
زه ډېر خوښم چې په دې کارخانه کې کار کوم. دا کوم لارګای چې دای په دې ځای کې دا مونږ د بامیانو د ورداګونه د غزاینه خوسته انتقالو مونږ د الکان چراشي پرمایش غوړي مخ کې خاري پاکستان یو بل حیوان نړی راغوختل. شکر الحمدلله اوس چې څنګه راشي دلته مونږ خپل بیت پرمایش ورته جوړو.
کوم په ډیزاین کې سم خارج ملکونه بیت راځي کنه مونږ په اغه نه خ بیت مارکیټ ته وړاندې کوو او کیفیت هم ښه. کوم څه خارجي بیټونه دي اغه نه خ بیټونه مونږ جوړو.
د بیټونو د لوی او وړو پلورنځیو دکانداران بیا وایي سره لدې چې د کرکټ لوبي مینوال ډیریږي خو د اقتصادي کمزورۍ له لاسه د پخوا په شان
غواړي سپورتي وسایل نه اخلي. د سپورتي وسایلو یو دکاندار عبدالرحمن ویل
نو خلک سامان اخلي خو لکه اقتصادي مشکلات زیات دي، لکه مخې به خلکو چې 2000 روپۍ مصرف کړل او 950 نو داسې مصرفونه کوي، داسې بیټ اخلي، مخې به بیټونه خلک قیمتي بیټونه اخیستل، نو اوس خلک کوشش کوي چې ارزان بیه بیټ واخلي.
د خوست د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې 230 وړې کارخونې او نسبتا لویې فابریکې په رسمي توګه ثبت او راجستر دي چې دا مهال